په افغانستان کې سهار اته بجې شو په یوې بلې خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. افغان ولسمشر پرون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بریا د سند ترلاسه کېدو وروسته ژمنه وکړه چې د افغانستان د خلکو دغه امانت به د دندې تر پای ته رسېدو وروسته د شفافو انتخاباتو په نتیجه کې بل ته سپاري. یوناما محتاطانه غبرګون څرګند کړی او ملګرو او اروپایي اتحادیې هم ولسمشر ته د بریا مبارکي ورکړې دي. او ځینې نور موضوعاتو په اړه په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. افغان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره پرون په ارګ کې وکتل. د جرمني پولیس وایي فرانکفورت ته نږدې د هنو په ښار کې د ډزو په دو پیښو کې لږ تر لږه اته تنه وژل شوي. د ایران په قوم ښار کې دوه تنه چې په کورونا ویروس اخته پیژندل شوي او مړه شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون افغان ولسمشر اشرف غنی ته د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بری رسمي سند ورکړ. په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې اشرف غنی وویل چې د افغانستان د خلکو د یووالي لپاره به کار کوي.
ای وثیقه یک تعهد است، امانت را که ملت افغانستان به ما سپرد.
دا وثیقه یو تعهد دی، دا پر موږ د افغانستان د ولس باور دی. که خدای کول دا امانت به چې د افغانستان خلکو راته سپارلی په لوړ سر اتر سره کړم، تر ټولو لوی ویاړ به دا وي چې د خپلې دندې په پای کې د ملي او شفافو انتخاباتو پر اساس قدرت بل ته تسلیم کړم. د افغانستان د اساسي قانون له مخې ولسمشر پرله پسې یوازې دوه دورې د جمهوري ریاست پر څوکۍ پاتې کېدی شي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات هم د تلې په شپږمه نیټه ترسره شوي وو چې نتیجه یې وړمه ورځ اعلان شوه. د دغې اعلان شوې نتیجې له مخې اشرف غني په سلو کې څه باندې 50 رایې خپلې کړې او ګټونکی اعلان شوی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره پرون په ارګ کې وکتل. د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې کتنه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو پر موافقې خبرې وشوې. د خبر پاڼې له مخې ولسمشر غنی او ښاغلي خلیل زاد د سولې د پروسې د مدیریت او په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې وکړې. ارګ دغه راز ویلي چې ښاغلي خلیل زاد په دې اړه چې د تاوتریخوالي د کمیدو وروسته کوم ګامونه اخیستل کېږي ولسمشر ته معلومات ورکړل. په پام کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې او موافقه د هم روان میلادي فبروري میاشتې په وروستیو کې لاسلیک شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي حکومت هیله لري چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخاباتو د پایلو اعلان به د سولې لپاره پر روانو حالو ځلو منفي اغیز ونه کړي. د روسیې دولتي خبري اژانس انترفاکس د لاوروف په حواله خبر ورکړی چې ویلي دي د خبره په موسکو کې د افغانستان د ولسي جرګې له رئیس میر رحمان رحماني سره په کتنه کې کړې ده. لاوروف رحماني ته ویلي دوی یو وار بیا جدي او تر ډېر حد له خوشبینۍ ډک معلومات ترلاسه کړي چې تمه ده بین الافغاني خبرې پیل شي. او هغه ټولې مهمې مسلې به په پام کې ونیول شي او روسیه هم د ملاتړ لپاره تیاره ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم همداراز ویلي چې په افغانستان کې د وضعیت له عادي کېدو سره به حکومت د هغو پروژو چې د پخواني شوروي اتحاد په وخت کې عملي شوي وي د بیا رغونې له لارې همکاري جاري وساتي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د جرمني پولیس وایي فرانکفورت ته نږدې د هاناو په ښار کې د ډزو په دو پیښو کې لږ تر لږه اته تنه وژل شوي. تر اوسه د دغو ډزو انګیزه نه ده څرګنده او پولیسو ویلي چې د دې پیښې په تړاو د مشکوکو کسانو په لټه کې دي. د پولیسو په وینا وسله والو د دې ښار په دو قهوهخانو کې پر خلکو ډزې وکړې. په دې پیښه کې څو تنه نور ټپیان شوي. جرمنی بیلت ورځپاڼې راپور ورکړی چې حمله کوونکو لومړی په دواړو قهوه خانو کې پر خلکو ډزې وکړې او وروسته ښار کې خلک په نښه کړل. د ایران په قوم ښار کې دوه تنه چې په کورونا ویروس اخته پیژندل شوي او مړه شوي دي. د ایران د روغتیا وزیر کیانوش جهانپور پرون دا خبر تایید کړ. خو د قوم د طبي زده کړو د پوهنتون مشر تر دې پیښې یوه ورځ مخکې د ایران خبري اژانس مهر ته ویلي وو چې دوه تنه په کورونا ویروس اخته شوي وو. ایراني چارواکو ویلي چې دواړو وګړو د تنفسي ناروغۍ له امله ساه ورکړې. د ایران د روغتیا وزیر اسنا خبري اژانس ته ویلي چې په هغه هېواد کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې په وروستو دو ورځو کې ثبت شوی کې انوش جهان پور ویلی چې روغتیایي کارکونکو قوم تاسوول شوی او مشکوک کسان قرنطین شوی. د ایران حکومت د هغه هواد په نړیوالو هوایي ډګرونو کې ځانګړي معاینات کوي څو هغه هواد په کرونا وایروس د اخته کسانو د ورتګ مخنیوي وکړي او مثبتې پیښې وپیژندل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د دفاع وزارت د پالیسۍ د برخې لوړ رتبه چارواکی جان روپتر دو کلونو وروسته له خپلې دندې لرې شوی دی. د امریکا په سنا کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استضاء د محاکمې وروسته د ترامپ د حکومت د لوړ رتبه چارواکو د لرې کېدو لړۍ روانه ده. ولسمشر ترامپ پرون چهارشنبه پر ټویټر له جنرال د مننه کړې چې امریکا ته ښه خدمت کړې. خو بلومبرګ خبری آژانس د پټو سرچینو په حواله ویلي چې جنرال دا باور بایللی و چې د ولسمشر اجنډا سمه پر مخ یوړل شي او له دې عمله تر فشار لاندې و چې استعفا وکړي. جنرال په 2013 میلادي کال کې د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ مرستیال ټاکل شوی و. د ارمنستان مخکینی ولسمشر سرج سرکیزیان به محاکمه شي. هغه تورن دی چې په پراخه کچه په اداري فساد کې لاس درلود. په ارمنستان کې د ځانګړو تحقیقاتو ادارې د دسمبر په میاشت کې پر هغه تور پورې کړی و چې تر $1,000,000 زیاتې پیسې له هغې پانګې غلا کړې چې په 2013 میلادي کال کې بزګرانو ته د ډیزل تیلو د سبسیډۍ لپاره بیلې شوې وې. د ځانګړې ادارې د سرکیسیان د حکومت 15 لوړ رتبه چارواکي هم په اداري فساد کې په لاس درلودلو تورن کړي. خو ټولو دغه تورونه رد کړي. سرکیسیان ویلي چې پر ده لګېدلی تور سیاسي اړخ لري. سرکیزیان له 2008 نه تر 2013 میلادي کال پورې د ارمنستان ولسمشر و. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. افغان ولسمشر پرون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بریا د سند له ترلاسه کېدو وروسته ژمنه وکړه چې د افغانستان د خلکو دغه امانت به د دندې تر پای ته رسېدو وروسته د شفافو انتخاباتو په نتیجه کې بل ته سپاري.
ای وثیقه یک تعهد است، امانت را که ملت افغانستان به ما سپرده انشالله تعالی با سرافرازی به سر خاطر رساندیم.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما د ولسمشرۍ د انتخاباتو د پایلو د اعلان په وړاندې محتاطانه غبرګون څرګند کړی او ویلي چې له نوي حکومت سره همکاري ته تیار دی. خو اروپایي اتحادیه اشرف غني ته د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بری مبارکي ورکړې.
د اروپایي اتحادیه د افغانستان د ټاکنو د مهمو شریکانو څخه بلل کېږي، هم د تخنیکي لحاظ او هم د مالي لحاظ. د مثبت نتیجې نه د افغانستان راتلونکي زعیم ته یا مشر ته اطمینان ورکړي.
د افغان ولسمشر انتخاباتي مهم سیال عبدالله عبدالله چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجې له مخې دوهم ځای خپل کړی او د هغه پلویانو د ځان لپاره د جلا حکومت د جوړولو خبره کړې. آیا په اوس وخت کې په افغانستان کې د موازي حکومتونو جوړولو امکان لري؟
هغه څوک چې د موازی ساختارونو یا موازی حکومتونو اعلان کوي، زما په باور باندې په موقتی ډول باندې د خپلو پلویانو د آرامولو لپاره او د هغو لپاره چې دوی وتوانیږي د همدغه فشار له کبله یو څه سهم په حکومت کې واخلي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې په یوې اونۍ په موده کې به د طالبانو بریدونه په سلو کې اتیا کم شي. د هلمند سلګونه ښوونځي ودانۍ نه لري. که په اوړي کې ماشوم زده کوونکي زده کړې کولی شي، آیا په سړه هوا کې؟
زموږ مکتب خونه نه لري، موږ په خیمې کې ناست یو. د حکومت څخه غوښتنه کوم چې موږ ته مکتب جوړ کړي، چې یخ یې درس نه ویل کېږي.
ماشوم زده کوونکي غږ مو واورید چې وایي په سړه هوا کې درس هم نشي سم لوستلی. او په سیمه ییزو موضوعاتو کې به واورئ چې ایراني چارواکي وایي د نسکورې شوې الوتکې اوکراینۍ الوتکې تور بکس تخریب شوی او بهر ته نسپاري. مننه چې ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په مو هم صافه او وزي اوریدل شي. البته د خبرونه په دوه منی مې کړی ازادي رادیو دوه ونې خبرونه هم هیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. اروپایی اتحادی پرون ولسمشر اشرف غنی ته د ولسمشری د انتخاباتو د بری مبارکي ورکړی او ویلي دی چې د داسې حکومت د جوړولو لپاره چې ټولو افغانانو استازیتوب وکړي د ولسمشر غنی د تعهد هرکلی کوي. اروپایی ټولنې په افغانستان کې بیا هم سولې لپاره د اروپایی ټولنې په افغانستان کې بیا هم د سولې لپاره د هڅو ملاتړ کړی. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما بیا له محتاطانه غبرګون څرګند کړی او ویلي چې له نوي حکومت سره همکاري ته تیار دی. له بلې خوا د روسیې حکومت ویلي چې هیله لري په افغانستان کې د انتخاباتو پایلې او ورسره غبرګونونه به د افغانستان د لانجې د سوله ییز حل لپاره خنډ جوړ نه کړي. فرشته جلال زه تفصیل اوروي.
د اروپای ټولنې په خبر پاڼه کې لیکل شوی چې د دې ادارې د بهرني سیاست او امنیتی پالیسۍ لوی استازي جوزف بورل له ولسمشر غنی سره ټلیفوني خبرې کړې او هغه ته د بری مبارکي ورکړې ده. جوزف بورل له اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې د دې هرکلی کړی چې د افغانستان ټاکنیزو شکایتونو او څیړنو بهیر چې څو میاشتې وخت ونیو د ټولو خواوو په شراکت کې پای ته ورسید. د اروپایی اتحادیه د لوړ رتبه استازي د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کار هم ستایلی دی. د اروپایی اتحادیه د بهرني سیاست او امنیتی پالیسۍ لوی استازي همداراز ویلي چې په افغانستان کې تل د اساسي قانون او دیموکراتیکو بنسټونو ملاتړ کړی دی. هغه په افغانستان کې د ولسمشریزو ټاکنو پایلو ته په اشاره کې ویلي چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د نوي حکومت سره همکاري ته تیار دي. جوزف بورل تاکید کړی چې اوس دا لومړیتوب لري چې په افغانستان کې د داسې سولې لپاره چې ټول برخه پکې ولري ملاتړ وشي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سیشن به پوره اعلان وکړ چې اشرف غنی 50.4% رای وړي او د ټاکنو ګټونکی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون پرون محمد اشرف غنی ته د هغه د بری سند ورکړ. محمد اشرف غنی وویل
ای وثیقه یک تعهد است، امانت را که ملت افغانستان به ما سپرده انشالله و تعالی با سرفرازی به سر خاطر رساندیم.
در ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا د ټاکنو د بریالي کاندید تر اعلان وروسته د نړیوالې ټولنې خاموشي په ځینې رسنیو کې بیلابیلې پوښتنې او انګیرنې مطرح کړې. بلاخره د اروپایي ټولنې لخوا د خاموشي ماته سوه. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد امان الله احمدزی بیګ ازادي راډیو ته وویل چې د هغه له نظره د افغانستان د ټاکنو د اروپایي ټولنې ملاتړ مهمه خبره ده.
زه فکر کوم چې د اروپا اتحادیه یو مهم د افغانستان د ټاکنو د مهمو شریکانو څخه بلل کېږي، هم د تخنیکي لحاظ او هم د مالي لحاظ. د مثبت نتیجې نه د افغانستان راتلونکي زعیم ته یا مشر ته اطمینان ورکړي. اروپا اتحادیه به په راتلونکي کې هم لکه تیر د افغانستان حکومت سره په دیموکراسي، بشري حقوقو، نور مسایلو او بخصوص د صلح پروسې کې به دخیل وسی او نږدې نه کار به وکړي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استایز دفتر یوناما د جمهور ریاست په ټاکنو کې د یو شمېر کاندیدانو اندیښنو ته اشاره کړې او ویلي دي چې ملګري ملتونه به د افغانستان د خلکو او د ټولو سیاسي ګوندونو په ګډون د افغانستان د دیموکراتیکو بنسټونو ملاتړ ته دوام ورکړي. یوناما ویلی چې دوی په افغانستان کې له نوي حکومت سره همکاري ته تیار دي. یوناما په خبر پاڼه کې چې پرون خبره سو ویل سوي چې په افغانستان کې ټاکنیزو ادارو ته به پرې مشوره به ورکوي چې د کاندیدانو له لوري د درک وړ غوښتنې وکتل سي او سرته ورسیږي. د افغانستان جمهور ریاست ته کاندید عبدالله د انتخاباتو پایلې رد کړي او ځان یې بریالی اعلان کړی دی. وسوالو طالبانو ویلي چې ټاکنې جالبي او د سولې د بهیر له محتوا سره اړخ نه لګوي. په عین وخت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د افغانستان د ولسی جرګې له مشر میررحمان رحماني سره په کتنه کې ویلي چې دوی هیله لري چې د ټاکنو په وړاندې غبرګونونه او د ټاکنو رد به د افغانستان د لانجې د حل لپاره خنډ نه جوړوي. د روسیې د خبري اژانس تاس په حواله سرګی لاوروف د عبدالله او د وسوالو طالبانو غبرګون او وروستیو خبرو ته په اشاره کې ویلي چې دوی امید لري چې د افغانستان د جمهوری ریاست د ټاکنو پایلې او ورته پیښ غبرګونونه به د افغانستان د نن د هغو ستونزو د حل مخنیوي نه کوي چې افغانان له ډیرو کلونو راهیسې ورسره لاس او ګریوان دي.
د افغان ولسمشر انتخاباتي مهم سیال عبدالله چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجې له مخې دوهم ځای خپل کړی، د انتخاباتو نتیجه نه ده منلې او خپل ځان بریالی اعلان کړی. دغه راز او پلویانو د ځان لپاره د جلا حکومت د جوړولو خبره هم کړې ده. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل د انتخاباتو د نتیجې تر اعلان وروسته په یو بحث کې د چارو لکتون کې محمد جان رسول یار څخه دا پوښتنه کړې چې آیا د په نظر په اوس وخت کې په افغانستان کې د موازی حکومتونو د جوړېدو امکان شته؟ ښاغلی رسول یار په ځواب کې وویل
دا که چیرته د نوې ملسیز خبره وای هغه وخت او هر یو ډلې ټپلې په خپل لاس کې دشته اصله او بهرنی ملاتړ په سره داسې اظهارات هغه وخت کې تشویش پارون کیو او مشکلات خلقولای شو. اما تاسو په هیګي چې اوس د افغانستان اساسي قانون موجود دی او د اساسي قانون پرانا کې د ټول ټاکنو قانون موجود دی او بیا لاغه نو وروسته ټاکنیز کمیسیونونه دي، همدغه کمیسیون چې څوک بریالی اعلان یې هغه باید حکومت جوړ کړي او هغه څوک چې په راتلونکو نږدې کې د لوړی مراسم تر سره کوي د افغانستان د قضایي قوې د سترې محکمې د رئیس په وړاندې، نو هغه د افغانستان رسمي ولسمشر دی او دوی باید د خپل صلاحیتونه چې اساسي قانون ورته پیشبینی کړی دی هغه باید درې ګونو قواو کې هغه عملی کوي او د افغانستان د ولس نه بساستو کوي. خو هغه څوک چې د موازی ساختارونو یا موازی حکومتونو اعلان کوي، زما په باور باندې په موقتی ډول باندې د خپل پلویانو د آرامولو د پاره او د هغو د پاره چې دوی وتوانیږي د همدغه فشار لکبله یو څه سهم په حکومت کې واخلي، او یا دا چې بهرنۍ ملاتړ د ځان سره لري هغه دا جنجال په لوی لاس خلقول غواړي، نو بیا دا نتیجه ته راجوتیږي چې متحده ایالات په ټاکنو او د ټاکنو په فایل باندې باورمن نه دي او هغه ته لمړیتوب سول لري.
ځینې فکر کوي چې دا سي ډول سرګندونو تر شا یو څه کېدلی شي.
ضرور په تیر کې چې مونږ کتلې دي یا مولست دي یا عملاً د تاریخ شاهدانو په 2009 کې څه وشول، همدغه سی یو موازی ساختار لپاره ډیر تلاشونه وسول، همدارنګه په 2014 کې چې وسول د معلومیږي چې غربیان یا دلته چې څوک راغلي حضور لري نظامی هغه دی واحد مرکزی او قوي حکومت په حق کې نه دي، بلکې دلته یو ضعیفه او داسې یو اداره چې دوی ته محتاج وي هغه سی اداره منسره وړي چې دوی بیا هر نو په هغه باندې ایمال دي نفوذ ولري. کچیر دلته مقتدر حکومت موجود دی نو بیا په هر بخش کې لکه حامد کرزی چې دوی ته جواب ورکوي، یعنی امنیتي تړون پر هر مادي باندې تاسو وګورئ چې هغه د امریکای د هر چارواکي سره ډغری وویل، او حتی په یو کتاب کې کریم خرم راوړي چې مونږ هغه ته د ټیکاو دلته ویل شرایط پیښ کړل د سولې جم دا بن زغه ځانګړی اساس هغه ورته وایي چې دلته سولې او آرامي موجود دی، بیا امریکای عسكر کله څوک پری دی؟ نو ډیر معلومیږي چې د امریکایان دلته د مقتدر قوی یو واحد حکومت حمایت کې نه دي، نو دلته خدای نه خواسته د ډاکټر صاحب عبدالله دوی موازی ساختار زور اخلي او دوی رښتیا هم خبره چې وکړله په احساساتي حالات کې او دوی په عمل کې پلی کوي او دوی خپل ګوندی حمایون چې دوی سره په انتخاباتو کې دي مرستندویان هغه سره ګډ موازی حکومت اعلان نه لدی تر شای او سناریو شته، او دا سناریو منتج کیږي بیا هغه ته چې دلته دا دواړه انتخاباتي ټیکټونه په خپل کې په جنجال کې سره واچي، دوی بیرته محتاج شي امریکایان امریکایان ورته چې بل چاره او بل لار نه لري غیر لدې چې هغه سوله چې د دوه نه راپورته کیږي هغه باید په کابل کې هغه عملی کړي.
د چارو کتونکو محمد جان رسول یارو چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجې تر اعلان وروسته د همدې نتیجې په اړه د ازادي رادیو په یو بحث کې په دې اړه چې آیا د امکان شته چې په افغانستان کې په اوس وخت کې موازی حکومتونه جوړ شي خپل نظر سره شریکو. البته د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړي بحثونه مرکه او راپورونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي چې بیا هم واوري او ولولي.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتلی که آمده ام کل تنظیمای زور از کبیر
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په تاسو کې په اونیس پروگرام کې به هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر نتیجې خبرې کوو. د ولسمشرۍ انتخاباتو نتیجې تر ډیره نړیوالو ورسپانو هم پام اړولای. سفیر الله ستانه زیته به خوښ شو.
واشنگتن پوسټ امریکایي ورسپانې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو تر اعلان وروسته په تازه را جوړ شوې لانجو یو مقاله لیکلې. په مقاله کې راغلي دواړو ولسمشر اشرف غنی او اصلي سیالي عبدالله عبدالله ځانونه بریالي اعلان کړل. د ورسپانې په لیکنه دا اعلان داسې وخت وشو چې افغانستان په یو خورا سیاسي پړاو کې دی. لیوی خوا طالبان له امریکا سره د همدې میاشتې په پای کې د سولې د مشروط تړون د لاسلیک خبره کوي او له بلې خوا د ورسپانې په لیکنه د ټاکنو په پایلو باندې کړکیچ به افغانستان د ناورین په لوري بوزي. د لیکوال په باور د افغانستان حکومت اړ دی چې له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره واحد دریز ولري. په دوام کې راغلي د افغانستان د سپتمبر میاشتې د ولسمشرۍ ټاکنې د درغلیو، سرغړونو، بې نظمیو او تخنیکي ستونزو له تورونو سره مل وي او همدا تورونه د دې لامل شول چې د رایو بیا شمیرنه اوږده او د پایلو اعلان وخت ونیسي. واشنگتن پوسټ رسپانی لیکلی چې غنی او عبدالله آن د 2014 کال له جنجالي ټاکنو د یو بل پخوانی سیالان یادېږي. دواړو د شپږ کاله مخکې ټاکنو په پایله کې ځانونه بریالي اعلان کړل او د ورسپانې په باور افغانستان د سیاسي ناورین تر بریده ورساوه، خو هغه وخت د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړیتوب کړکیچ پای ته ورسید او دواړه د جمهوري ریاست او اجرایه ریاست په څوکیو څو کاله پاتې شول. وال ستریت ژورنال ورسپانې لیکلي په افغانستان کې د اشرف غنی د دویم دور جمهوري ریاست تایید شو. د ورسپانې په لیکنه په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره د سولې تړون ته د رسیدو لپاره هڅه کوي، د ښاغلي غنی مخالفین ګواښ کوي چې موازي حکومت جوړوي او سیاسي نارامۍ به رامنځته کړي. په دوام کې راغلي د ښاغلي غنی سیال عبدالله عبدالله د یو ټول شموله حکومت د جوړولو خبره کړي، خو په دې اړه یې وضاحت نه دی ورکړی چې خپل حکومت به څنګه جوړوي. وال ستریت ژورنال رسپانی لیکلی د عبدالله په مقابل کې به اشرف غنی دویم وار صحنی تراشي او له طالبانو سره به د افغانستان د اتلس کلن جنگ د پای ته رسولو په هدف د سولې د خبرو لپاره چمتووالی ونیسي. ورسپانی د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت په موافقه هم تمرکز کړی او لیکلی دي چې د وو ورځو په موده کې د تاوتریخوالي کمښت ښه وارزول شي، د امریکا او طالبانو تړون به لاسلیک شي. په دوام کې د ولسمشرۍ ټاکنو د وروستیو پایلو له اعلان وروسته د طالبانو ګواښ ته هم اشاره شوې چې ویلي دي دا کار به د سولې پروسه زیانمنه کړي. وال ستریت ژورنال رسپانه د سیاسي کارپوانه په حواله لیکي د ښاغلي عبدالله په شمول ټولې سیاسي څېرې چې د اشرف غنی د بیا انتخابېدو مخالفه دي ښایي د سولې د هڅو د تخریب توان ولري. د کړکیچ د نړیوالې ډلې د افغانستان د چارو کارپو اندریو واتکینسن وال ستریت ژورنال ته ویلي دي دا د طالبانو په ګټه ده چې سیاسي مخالفان د افغانستان له حکومت واټن ولري. د ښاغلي واتکینسن په لیکنه عبدالله عبدالله او ټول سیاسي مخالفان غواړي چې د حکومت له حضور پرته له طالبانو سره په خپلواکه توګه مخ شي، څو په نتیجه کې خپل دریز خوندي وساتي.
ازادي راډیو او ریډ افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کوم د غراز د طالبانو او امریکا ترمنځ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت د موافقه په باب واوریدل دي. افغانستان حکومت یو جګپوړي چارواکي چې خپل نوم یې نه دی ښودلی ازادي راډیو ته ویلي چې د تاوتریخوالي د کمېدو په یوه اونۍ کې به د طالبانو بریدونه په سلو کې اتیا کم شي. د غراز د دغه موافقه له مخې به د افغان او امریکایي لوري هم پر طالبانو هیڅ برید نه کوي. تفسیر دی امید زهیر مل پر راپورټ کې اورو.
که څه هم د امریکایي لوري او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې کلاسیک شوی نه دی، خو د دواړو لوري او ترمنځ د تاوتریخوالي د کمېدو د هوکړې جزئیات ازادي راډیو ته رسیدلی دي. د سولې پر موضوع د حکومت یو پوه چارواکي ازادي راډیو ته د نوم او غږ نه خپرېدو په شرط وویل د تاوتریخوالي د کمېدو اونۍ کې به د طالبانو بریدونه اتیا سلنه راکم شي. سرچینه وایي طالبان اوس مهال په ورځني ډول نږدې 15 اویا بریدونه کوي، خو دا شمېر به 1500 ته راټیټ شي. د سرچینی په حواله د تاوتریخوالي د کمېدو د نیټې پر مهال به طالبان پر هیڅ خار برید نه کوي. د امریکایي ځواکونو پر نظامی مرکزونو به هم هیڅ ډول ډزې نه کیږي. خو د افغان ځواکونو یوازې لوی نظامی مرکزونه لکه قولي اردوګان او کندکونه به تر برید لاندې نه راځي، او پر لویو لارو به هم د طالبانو لخوا هیڅ ډول عملیات نه کیږي. سرچینه زیاتوي د تاوتریخوالي د کمېدو د نیټې سره سم به افغان او امریکایي ځواکونه هم پر طالبانو هیڅ ډول تهاجمي عملیات نه کوي، خو کچېرې طالبان پر افغان ځواکونو کوم برید کوي، افغان ځواکونه به دفاع کوي او امریکایي لوری به د افغان ځواکونو ملاتړ ته وردانګي. د تاوتریخوالي د کمېدو د نیټې پر مهال به د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ ګډه نظامي شبکه جوړیږي چې په ورځني ډول له دې بهیر څارنه وکړي او ټول معلومات یې په دوحه کې له طالب لوري سره شریک کړي. د سولې مشورتي جرګې مرستیال کمال صافی هم وایي له دوی سره د تاوتریخوالي د کمېدو په اړه یو شمېر موضوعات مطرح شوې دي. خاغلی صافی په خبره د تاوتریخوالي د کمیدو وخت به پوره و ورسیوی
چې لوی شهرو کې به حملات نکېږي د امریکایانو په بیسرو به حملات نکېږي اتیا فیصد به داخلي جګړه راټیټه شي په غټو خارونو کې به حملات نکېږي یعنی د ټولنه په پورته کچه به جګړه نکېږي
د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی هم پرون د ټولو ولایتونو امنیه قماندانانو په ګډه غونډه کې وویل چې د تاوتریخوالي د کمیدو نیټه به تر 15 ورځې وروسته پال شي خاغلی اندرابی زیاته کړه دوی د طالبانو د بریدونو د مهار لپاره تیار
نیروهای دفاعی و امنیتی
د وای د افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونه د دې مرحله لپاره بشپړ چمتواله لري موږ نه یوازې د چي وضعیت ته متوجي یو بلکې د خپل خاورې له لويش تلويس څخه دفاع ته تیار یو همدا ډول اصول اړوند هر ډول هوکړه تجمن یو
صلح هم هستیم
د طالبانو یو سرچینه هم ازادي رادیو ته وویل چې د تاوتریخوالي د کمیدو د نیټې پر مهال به افغان ځواکونه شپنی عملیات هوایی بریدونه او نور پای ته رسوي تر خو به طالبان هم لوی بریدونه نه کوي که څه هم له طالبانو سره د امریکا د سولې هوکړه کلاسیک شوی نه دی خو ویل کېږي چې د دې هوکړه په متن کې د تاوتریخوالي د کمیدو سربیره پر اوربان هم تمرکز شوی خدا کرنه ده چې اوربان به افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو لپاره وړاندې عملی شي او که د دواړو لوریو ترمنځ به د سولې خبرې اوربان ته زمينه برابر کړي امید زهیرمل ازادي رادیو کابل
په فرانسه کې د تاوتریخوالي د کمیدو په باب مو واورېدل د پکتیا په اورګون ولسوالۍ کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ بیا یو غونډه جوړه شوې و نور هلي د ازادي رادیو سیمه ایز خبريال نجيب الله الخيل پر رپورټ کاورو
د برنامه یو تابعکون کې محمد الله همتیار آزاد رادیو تول د دې پروګرام مخدده چې افغان ځواکونه وستایي
دغه پروګرام دې خاطر متنظم ده چې امنیتي ځواکونه وستایو امنیتي ځواکونه په ډیرو سختو شرایطو کې ډیره خې دنې تر سره کړي موږ د دوی لبرکته په آرام ژوند کوو دوی د انتخاباته لپاره ډیر ښه تدابیر نیولې ول او ډیر د امن فضا کې انتخابات تر سره شول نو په دې خاطر نن موږ د دوی ملاتړ غونډه نیولې
پکتیکاوال قومی مخاور او مدنی فعالان وای په افغانستان کې شته پرمختګونه د افغان ځواکونو د قربانیو نتیجه ده دوی جاتوی د پیاوړو ځواکونو پرته د قوي نظام شتون ممکن نه دی قومی مخاور حبیب الرحمن او مدنی فعال عبدالقیوم حلیمی وویل
موږ ځکه د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو ملاتړ او د دوی قربانیستایو چې د دوی قربانیو په نتیجه کې زموږ هیواد پرمختګ کوي او اوس په دې برخه کې زیاتې لاسته راوړنې لرو
موږ باید یو قوي نظام ولرو د خپل نظامی باید چې امایه کو د موږ نظامان د ته ضرورت لري چې د خپل بولسونه او سره حکومت هاو همکاري وکي او څنګه پسنګ ګرځي د دوی سره ودرېږي
بلل ته په پکتیکا کې د افغان امنیتی ځواکونو منسوبین وای له افغان ځواکونو ولسم لا تر سره د دوی روحیه پیوړی کیږي د پکتیکا د امنیت قماندانای وایان شاه محمد آریان ول دا ډول غونډې پر افغان ځواکونو د ولسم لا تر څرګندونه کوي
دی مورال دښمن په وړاندې لامه قوی کیږي او دا په دې معنی نه چې دوی په خپل سرتیرو باندې باور لري واقعا دی ویار جاده او خې احساس لرو او دغه ولسمه موږ د زړه تل مننه کوو او دوی ته ډاډ ورکوو چې دوی ساتنه به د خپل سر په قربانۍ او د خپل د تن وینې دوی نه نظر نه کوو او دوی د ننګ ناموس او د ژوند او سر او مال نه به ساتنه کوو
د پکتیکا د اورګون اوسیدونکو داسې مهال د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ غونډه جوړوي چې د سه شنبه پر ورځ د افغانستان منتخب ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل ټیم د بریا په اړه جوړې شوې غونډه ته وویل د هیواد سیاسي شرایط نوی بڼه غوره کوي او طالبان د دې سیاسي بهیر برخه ګرځي ولسمشر غنی زیاته کړه ژمن دی چې ټول افغانستان ته به سوله راولي خو طالبانو بیا په اعلامیه کې د محمد اشرف غنی بیا ټاکنه غیر قانوني او د سولې د روانې پروسې له محتوا سره په تضاد کې بللې ده
ایرانی چارواکو ویلي چې د نسکور شوی اوکراینی الوتکې تور بخس تخریب شوی او هغه به د معلوماتو د څېړنې لپاره کوم بهرني هیواد ته ونسپاري فرشته جلال زینور جزات اوروي
د اوکرين د نړیواله هوایی کرشي او مسافرونکو الوتکه د جنوري په 8 نیټه د تهران له نړیواله هوایی ډګر تر الوتو لنډ شي به ورسته د ایران لخوا وبشتل سو په پیش کې یو سلو شپږ بیا کسان ووجل سو چې دوه تیا ایرانیان او دریش پته د کاناډا اتبا او چې ډیره په خټه ایرانیانو په الوتکه کې د افغانستان اوکرين بریتانیا او جنې نور هوادونو وګړي هم ووجل شو د ایران پاوز تر پیش څو ورځې ورسته ومنل چې ساهونی الوتکه ویشتی و اوکراین او د هغو هیوادونو حکومتونو چې وګړي په پیښه کې وژل سو غوښتنه کړې چې د دې پیښې په اړه هر اړخیز او خپلواک تحقیق وشي. د کاناډا صدر اعظم جاستن ټروډو تیره اونۍ ویلي وو چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف یې ټینګ کړی چې د اوکراینی الوتکې د ویشتل کېدو او سقوط په اړه باید هر اړخیزې څیړنې وکړي. د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې د مسافرلونکو الوتکې تر ویشتلو څلور ساعت مخکې د ایران پوځ په عراق کې د امریکا پر پوځي اډه راکټي حمله کړې وه او د ایران پوځ ته بیړنۍ حالت اعلان شوی و. د ایرانی رسنیو په حواله محمد جواد ظریف ویلي چې هغوی حق لري چې په خپله د الوتکې بلاک باکس یا توره ډبه وڅېړي او د تورې ډبې د څېړنې په پروسه کې هم حضور ولري. ظریف زیاته کړې چې ایران به قطعاً د الوتکې توره ډبه چې د پرواز په اړه ټول معلومات پکې ثبتېږي د څېړنې او تحلیل لپاره بل چاته ونه سپاري، خو هغه ویلي چې ایران له نورو هیوادونو سره په خبرو لګیا دی، په ځانګړي ډول له اوکراین سره پر دې خبرې کوي چې د پیښې په اړه څرنګه څېړنه وشي.
یو ځل بیا په مکرې ته مهمو خبرونو سره لیکونو ته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر افغان ولسمشر اشرف غنی ته د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بری رسمي سند ورکړ. ولسمشر اشرف غنی په یو جوړ شوی غونډه کې وویل د افغانستان د خلکو د یووالي لپاره به کار کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره پرون په ارګ کې وکتل. د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې کتنه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو پر موافقې خبرې وشوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي حکومت هیله لري چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخاباتو د پایلو اعلان به د سولې لپاره په روانو هلو ځلو منفي اغېز ونه کړي. د جرمني پولیس وایي فرانکفورت ته نږدې د هناو په ښار کې د ډزو په دو پیښو کې لږ تر لږه اته تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. د ایران په قوم ښار کې دوه تنه چې په کورونا ویروس اخته پیژندل شوي وو مړه شوي دي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د دفاع وزارت د پالیسۍ د برخې جک پوړي چارواکي جان روب تر دو کلونو وروسته له خپلې دندې لرې شوی دی. د دې او ځینې نور خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ولولې. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې دوه اونۍ زیخ خبرونې لرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خطرې مخکې به په هلمند کې د پوهنې وضعیت کتنه وکړو. د هلمند سلګونه خونځي ودانۍ نه لري. د هلمند پوهنې د ریاست مسؤلین وایي تر 200 ډیر خونځي ودانۍ نه لري او مسؤل هم د پوهنې پخوانی رئیسان دي. خو ستونزه دا ده چې اوس چې دغه خونځي ودانۍ نه لري او هوا هم سړه ده، آیا ماشوم زده کوونکي کولای شي چې په سړه هوا کې درس ووي؟ د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال الیاس دای یو تفصیلی رپورت لري.
هوا سړه ده. د لشکرګه جنوب لورته لږ لري د ناوی ولسوالۍ په لوی کلی کې د دې شونځي زده کوونکو ټول تر خیمو لاندې درسونه وایي. کته هم د دوی ډیر کم غیر حاضری کړي ده، خو د یخ هوا څخه شکایت کوي. ډیر واړه زده کوونکي راته وایي والی صاحب د دوی د شونځي ودانۍ ور جوړ کړی چې د اوسنۍ یخنۍ او راتلونکي ګرمۍ څخه په امان پاتې شي.
زموږ مکتب خونه نه لري، موږ په خیمه کې ناست یو. دوکمات غوښتنه کوم چې موږ ته مکتب جوړ کړي. یخ یې انداز نه ویل کېږي، سړی نه راتلی شي، نه شوق به راځي.
موږ مکتب خونې نه لري، سیمپونه نه لري، په دې خیمو کې یخ دی. هره ورځ باران تر د خیمې لاندې تر خیمو اوبه لاندې سي.
د ولسوالیو پرته په لشکرګاه کې ډېر داسې شونځي شته چې ودانۍ نه لري یا د زده کوونکو د ډېروالي له امله پخوا جوړې سوي ودانۍ ورته بسنه نه کوي. د هلمند د پوهنې رئیس وایي پخوا تر دې نه یوازې طالبانو په خپلو سیمو کې د ښوونځیو د ودانیو د جوړولو اجازه نه ورکول، بلکې د وخت مسؤلینو هم دغه برخې ته ډېره پاملرنه نه ده کړې. محمد داوود شاه سفاری ازادي راډیو ته وویل د ټولو 215 ډیر ښوونځیو څخه چې ودانۍ نه لري دام ګړې پر دو اویا تعمیرونو کار شروع دی.
دا اوس 15 ودانۍ تر کار لاندې دي چې او د دو اویا ودانۍ چې دي هغه به هم په غسمو کې چې وزه طالبانو په ولکه کې وي هغه اجازه نه ورته ورکوله. به دغه موضوعګان مو د کلی پراختیا وزارت، د معرف وزارت، مالی وزارت سره اړوند شریک سوي دي. هلته پریکړه پر داسوي د نړیوال بانک سره چې هغه پروژه شرکت تو وته ورکې چې په واسمو کې هم ودانې جوړې کو او څلور دیش ودانې چې د شار او امنیتي ساحو کې مونږ ولیدې هغه به هم پدانې ویم خام کې پیل سي یعنی پدانې ویم کال کې به مشتری یو څلور دیش ودانې پوری جوړې کو او بل اړخ څخه په هغه سیمو کې چې مکاتب ودانې نه لري موږ تقریبا ترنیوي زیات کورونه د ځکهونکو د لپاره فکرای نه ورېدي همدارنګ مو په ځینو مکاتب کې چې ودانې کمې دي هلته مو تقریبا تر 200 زیات خیمه ویشلې دي تر څو ځکهونکو دغه څخه ګټه واخلي
د هلمند د ټولو شونځو څخه چې 415 درشې دي 215 درشې ودانې نه لري چې د ټولو شونځو نیمای کېږي د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي د دولس مشر محمد اشرف غنی او د کابینه د یو شمیر وزیرانو سره د هلمند پر معارف جدي بحث کړی دی او په راتلونکو کال کې به اکثر شونځو ته ودانی جوړی سي
د ودانی د پاره د تاسو ته معلوم دی چې دو زلیل ولسمشر سره زما ملاقات وشو بیا دو زلیم وزیر د معرف سره او وزیر صاحب د انکشاف دیهات سره هم دا سره وزیر د مالی سره چې زمونږ غوښتنه هم دا و چې د هلمند د جنگ ځپلي ولایت دپاره چې په ټولو برخو